وویل ډیر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څووم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دی شم، تو خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمی نوکر زړه ورباندې وسوځېد او وعده یې وکړه چې که سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی؟ ده چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه، یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څووم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شې. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بل دا چې له لمر پریوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزور شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیک مرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړي به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی سه اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی د خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندې ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هواره شي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تا تر دې وروسته خزه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه در سره خپل مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه هم کال دی چې د تیښتې په فکر کې یم، که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی، که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل، زه در باندې پوه یم، نن ډیر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ورنږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن د فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړې زلمی ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دی وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. میرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، د اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی، په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي، دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوې نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په سا نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي، بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافر خانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېده چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، خورز او خخ کارونه در تا غوالم چه ما خم خوشحال راشی او خوندورش پتی رکلو دیو پاسید لسمسی ووت ساعت پس رناخ پرشوه خزه او پد شوی زلمه دی دیو لکور را ووتل دغر پا زنگلونو که مزل پیل کرد زلمی پا سلور لارکی هغد و زوانان ولیدل یو بناکی ورکره او د چینه دمار او خزانه پرازی خبر کرد روستا بیا د سین غاری تا ورسیدل چی پا جالاکی سپارشول جالوان تای هم بناک ورکره اول جالی سخه د روطل پا بارکی ورطا با ویل چی کلل سین پوری وزو پا حال بدی پوکرو د سین په بل غاړه کې زلمی او خزی جالوان ته د کرایې پیسې ورکړي د سین غاړې ته وختل او له غځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچی ته ټوپ کړي له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافر خانې ته لاړل پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل زلمی بوډا ته وویل لور بدی بیا هم ببینی خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو بوډا اجازه ورکړه ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسیدلی دی او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مټ شو ټول دردونه یې ورک شول لمرګه بچ شوی پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه ووسی اوس به راشو دیو ته او وبګورو چې هغه ته څه ور پېښ شول دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی دیو پوه شو چې دوی به لسینه پوری وتی وي نو جالې ته وخوت خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلي دي خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړي په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم فرید احمد تسکین تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ لیکوالي کوئ تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي
شاعری خو منصب زما زیاته ده یعنی ځینی ورکه شوی هم دی خو شپږ وسو پورې غزل لرم نو زما چې زړه وبو پڅخي یو پنځه شپږ سو پورې غزل او نظمونه پورې ان شاء الله کیږي
ولې چاپوي نه لاتې
ولا نو بس نه پیګم شاعری خو داس یو کیف ته داس یو دریاب کې لامبو وهل دی چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خوږه خو چاپ یې کړه
نو ملګري وایي خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي درسونو مسله هم شته ده خو یعنی اوس هم تیاره ده خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کوم او زر زر شروع وکم ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ماته مهم دي زه به چاپ کوم خو ان شاء الله هڅه وکم
دا سینې سي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي یا په دې اقل په دو کې هغه چې تاسو په یوه چې ډېر خدي هغه په یو ټولګه کې فرزن چې تاسو وایسته چاپ کړي بیا په نورو باندې کار کوي
او بالکل نیازه صاحب زما زړه هم دا ده خو زه وایم چې دغه واله ټولګه مې زر چاپ کړی وای خواب و ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک دی او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله اوس هغه کتابچو ته هم نه یم ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی دی پرنټ مې کړی دی کور کې راسشته دی او ځینې شاعري رانه وایروس ویلې وه کمپیوټر کې راسره وه او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه هم چاپ کما ځینې په کتابچو کې دي یعنی اکثره داسې ګډ وړ دی خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړم ځکه چې ژوند هم اعتبار ور نه ده نو غړم چې زما په ژوند کې شاعری چاپ شي خو څنګه دا چې ښه شاعری
الله خو ځوان لا تکړه ته د سیو کدا نو شیر دی واره وا او ریدونکو به پوسی چې تسکین صاحب بل اخر څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده
سم ده یو غزل ده پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ زدرت لې نشم تر مین موري وا چونه ولاړ دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشي خوړلی دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشي خوړلی دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ آیا رختیا زمان پرستوران وګټلې کزما مختد وهمونو تصویرونه ولاړ د تاریکیو د مرګي خبرې مکوته خوب ملي دل چې ترخوا مسپینا سونه ولاړ وختا وخت د جبر پتی رتور میونه وجنې د ژوند پزمکه می د چا د یاد برجونه ولاړ شتدا سي څوک چې بدلون راولي خو وختا سي ده شتدا سي څوک چې بدلون راولي خو وختا سي ده په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ د زړه تسکینه مینا څه ده او د ژوند مڅ ده د زړه تسکینه مینا څه ده او دا ژوند مڅ ده د خاموشي په هدیره کې سموک سرونو نه ولاړ
او ډیر علي
ډیر من
تسکین صاحب ډیر زیات خون مته نه واخست ډیر خمو د کلمام ک د غزل ترڅنګ آزاد نظمونه هم لیکه آزاد شاعری هم کوي
هو آزاد شاعری م کوم نظمونه لیکم خو ما ډیر زیات لیکل اوس نه پیګم چې غزل پلولې رابندر نشوي د ډیر زیاتې دی غزل مینی مجبور کړای ما خو بیا هم ځین وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلای خپل هغه خوک کیف هغه د خوک درد نو بل اخر نظم کې وایم که په غیکم ځای نشو بیا خو نصر شتره په غیکې د زړه بڑا سباسو
ډیره چا شاعری لولای
زما خو نازای صاحب شاعری خو کلاسیکه شاعری زیات مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړی نه ده زیاته خو هغه مطالعه کوم او اوسنۍ شاعرانو شاعری لولم نقد برخه کتابونو مطالعه کوم د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسولو بزن سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیکه شاعری کې څو معاصر شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم یعنی یوازې شاعری لولم د نور شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپلې تجربې خپلې خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کړم تر څو چې زه خپل لارې ته د هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم آثار لولای
زه آثار خو ډیر زیاتو خلکو لیکلي دي خصوصا د کوزی پختونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیره نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو ورسره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې مو ځینې وختونو کې ګډون کوو خو زه
آثار لولای
زه خپله کوزه پختونخوا کې د خالد پختون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولما د فیصل فارانم لولما فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی هغې کې مجلسی تنقید باندې ډیر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډیر زیات کار کړی اوس هم شتاره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شعر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خواره واره لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولمه او منشور کره کتنه د سالک صاحب موضوعات ډیر خوخیږي خوخیږي په دې چې یغوی کې ډیر زیات تسپړنه پکې شوی دی هر یو چا نظر رخصت دی بل اخره یو توپیرونه سره کړی دی بل اخره خپل قضاوت پکړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی حتی غوی غلط هم ثابت کړی دی حتی فکری تندکونه ځینو نقدان خوړلی دی په دې زیات پوکس هم همدې په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد کې لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروي آزاد نظم کړلی
یو نظم ده زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شوی ما زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پردې شوی ما ځکه چې زل ځان ورکم پنا شوی ما د چا د دوستر ګلټون پسې وتل ما او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه می للاس وتل تیارو بزور کو رڼا می لکل مر بیللا هغه به ما ته د ژوندون د رڼا لار خودلا خو ما به نه منله وې مې لیونۍ د لیلو هغې به وخندل د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول هغه وړوکي پیره هغه د نجونو میره هغه څه بل شانتې وه بل ډول به ښایي هغه زما په حال باندې خبره وه بزرګه به وه ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه چې به یې ماته دا وینا کوله ورسره خوا کې خندا کوله ی زما بابریا ی زما گلاب تسکینا ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان که زه ولي نه یم خالی هم نه یم زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی ته چې ګډې وډې فلسفې غه کوې دا دی دا دی اوس پوه شم په رښتیا لیونۍ شوی یمه له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یمه دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم
و دیر مننه تسکین صاحب شاعری دیر بدل سوی ده تاس خلا جوانان و سر پرابطا کی هسته یا و بحیر پغندو که هم گردون کویه پا جوانانو که چوک دیده سی تکلا چه ستاسوی شیرون دیر خوکی
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوهم چې یو کس به وي خو
پیومې تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نور ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه ښه وي هر یعنی شاعری کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډیر مهم ده تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ وګورو هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي نو هغه کیسې افسانې چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي موږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان دی همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي همداسې نور ځوان شاعران دي ډیر زیات شاعري کوي نوید زیری زموږ پکتیا کې یو ډیر ښه شاعر دی یعنی که موږ ووایو چې ډیر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته په کار دي خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما غوښتنه هم دا رسي ځینې شاعران چې دوی نه پیژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمیرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړې دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به دی بل هم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسو
سمه ده یو غزل دی
دجوان د ارتقا پلار زمز در زما د ژوند د ارتقا په لار زما ز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما ته صبر ته صبر د غربت ل دغه لوی بلا خلاصم د منی محکمه بدی کوم ز در زما لتان زما نکیږي ته خاور تلیلو می لطان زما نکیگی تخاور تلیلو می پدیلار کجون میوی کم رمز در زما دو وخت دو محرومیو غم شرمز در زما سکیف دو موسیقی دنیوی جون لپار اخلم سکیف دو موسیقی دنیوی جون لپار اخلم قربان دغا کاردون می غگو مز در زما دو وخت دو محرومیو غم شرمز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا جرګه د پختنو بدر ول مز در زما د وخت محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د منی مې بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د منی مې بدر کړم دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو